به وسو ډیر کرکټ ما خپل شخان را کوي نه خپل د کرکټ د لوګ ډیر مینوال م خپلم کرکټ کوم بس فایټینګ کی برخه لرم نه دا خو نه د ځوانانو لپاره یو برداشت یو شخان کی دا لوفونو افغانستان او د ګرد یو د
پاورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې سشکال اختری زی د کرکټ سیالي پیلېږي چې سلګونه ځوانان یې نندارې ته راځي.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده، نن پیلېږي او د اپریل تر 26 پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن پر ټویټر خبره کړې ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کار منع کړې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحث پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستې د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. WHO پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او کښلی دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 1,000,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. دا خبره د اوکراین د پلو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپل ټلګرام پانه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا زدرناکیزې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې دوی وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفصیل نه دی کړی خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي امینه محمد د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندوی په دې اړه نور وضاحت ورکړه ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث ته مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې میشته افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. انصاري صاحب لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې په خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې درانه میلمه همکاران او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سی کوچنی هم ستر غونډې دایره شوی لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچي او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولسته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغه بدبختی او له عواملو ډکتی او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او باکفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلی. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړه چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو وروسته بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت د اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایې؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډو د جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي او که وکولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو ته د پروګرام تخنیکی همکارانه اوریدونکو ته لپاره مرغه په تیرو چې د پاسه د اقل چلو لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړې.
سادات صاحب بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم او دې خبرې ته زه راتلم چې د دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي. په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکونو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین، هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوی ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوی دی، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو دغه آزمایل شوی تیری بیا ولې بار بار په خلکو آزمایل ولې دا ولسونه په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره بیا به منصاري صاحب تاسو در شو. ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاري صاحب داسې ښکاري. بلې انصاري صاحب زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېرې کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوری نظام پخوانی چارواکي دي، یا د ولسي جرګې غړي دي چې د خپلو ګټو د خپلو شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم ګړي یا دریم خلک چیرې شته ده چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغو باندې راشي؟
بله، للالحمد د افغانستان زرخیزه هیواد، د افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شاړو مهرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی، د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري، دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري، د بشریت په خدمت کې دي، د العالمین د احکامو په اساس، د ولقد کرمنا بني آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي. ستاسې نه نیولې دغسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې، د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې، هم د سیاست، هم د حقوقو او قوانینو، هم د روغتیا، هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو که د افغانستان له دننه تمرکز کیږي، باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل، د هغوی سوانې، د هغوی کارنامې، د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه، د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري، اگر واخیستل شي دغسې له نړۍ که هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي، د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي، وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو چې د خپلې رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو چې د هغه پروفایل نه ګورئ، د هغه بیوګرافي او سوانۍ او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله مالګه زیاتوي، کله مرچکې زیاتوي، کله دیګ سوی وي، هغه تاسو دریم او څلورمه ورځ په خپله رسنۍ کې یا زه په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هېڅکله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول. بله، وږی ګرځو. په هر صورت مننه پوسولو ستاسو په خبره باندې.
تاسو وګورئ د یوې خپرونې او د یوې آشپزۍ چې دغه حال وي چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتي لحاظه، هغه د اخلاقیاتو د لحاظه باید په کومو کرکټرونو سنبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شد و مد د دوی تیرې کارکردګۍ، د دوی د خاندان کارکردګۍ، د دوی راتلونکي ارمانونه او افکار باید وڅېړل شي، د هغې په اساس په کارو په دندو وګمارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او که چیرې داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفا وي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفا وي چې دوی مني او یا بیا زغمي.
مننه انصاري صاحب، مننه. بیا هم رازو ساده صاحب، دغه څېرې چې په د ویانا په غونډه کې را غونډ شوی دی او درې ورځې به دوی بحثونه کوي. د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې داسې یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقونو او دغه راز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمېر مشهور څیرې هم به وي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوي دي. اکثر یې په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څرنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده قانونوري صاحب، چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلک وو، او د جمهوریت دپاره خنډونو ولاړوونکي هم همدوی وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیولو د مافیایي کړیو سره اړیکې هم همدوی وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو، کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدوی مطرح کېږي، او نړیوال هم داسې فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو، او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کېږي چې ازدي ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللي د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتېدلي او سولېدلي پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډېر بد او له کرکې ډک نوم او نښان لري. هېڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نه شي کولی، او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوو چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې، په ودونو خادیو کې، په مړی ژوندې کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅکله نشي ظاهرېدای. د اروپا او غرب او ترکیې په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلرونه چې جوماتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلرونه د جوماتونو نه شللي چې تاسو د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخواني متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څېړنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي سره څښي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېدی. مونږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ خدمات، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې وایي په خپل لاس کې واخلي، او د داسې جفاکار او غدارو ته نور وښوري.
مننه ساده سر، تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو دغه پښتنه کې په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوحې غونډې سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړه کړل، ویل چې نه، د طالبانو د پرسمت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبانو د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي، ډیر نور هم خبرګون خبره و خودل، دوی هم خبرګون و خودل. څه فکر کوئ چې په دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي، ځکه چې طالبان نو په خپل دریځ باندې ولاړ دي، د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم پر خزینه کارکونکو بندیز لري کړی، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي. بلې صدا صاحب
زما راغلی سه. بلې
بلې مېره بلې.
مال چې لبد مغه چې کوم حالات فل حال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوې دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماسن غونډه ته وبلل شو، لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړه شو، لکن د غونډه وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې، خپل خواستونه ورته وړاندې کړه سره یا تبادل د نظر یې وکړه. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکې کوم حرکت وکړ، کانګرس ته ولېږلو پخواني جنګ سالار ته او دسره او هلته او دلته فیصله، یعنی یو رقابتي لوبه. او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمیت پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ولنه ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واقعا میست کینی او هغه خبره د نهایی کې دا د لوهي نن کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسي مخامخ د ترکینی ملامت سلامت کې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې پرې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستۍ پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابللې ده، په ډېر یو اساس وخت کې رابللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بسپنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کېنږدي چې د ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندویو ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یوه پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړې، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او په هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلوده، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پرېکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي. هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی، موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو. انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا د دیرشو څیرو په ګډون د نننۍ غونډې او دا چې د دې غونډې نتایج به د افغانستان پر روان وضعیت کوم اغیز وکړي کنه خبرې